گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده او د 2018 میلادي کال د فروری 13 ده او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعت ته پښتو خبرونه اورئ. پام وکړئ د سات تازه خبرونو ته. د ننګرهار د ولایت د دیبالا پولیسوالۍ کې د جمعې په ورځ د سړک په غاړه د داعش د وسلوالو په عمرګاني برید کې 13 حکومتي عسکر وژل شوي دي. د بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د پنجشنبې په ورځ په پکتیکا کې د سړک په غاړه د یو مین د چاودلو په پیښه کې د 12 ملکیانو د وژلو غندنه کړې. د یونما بیانیه چې د جمعې په ورځ په کابل کې خپره کړې وای چې په وژل شوو کې 8 ماشومان هم شامل دي چې له ښوونځي نه خپل کورونو ته راستنېدل. د امریکا د پوځ د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفور د جمعې په ورځ د ترکیې د پوځ لوی د رسیز جنرال هولوسی اکار سره د انجرلیک په هوایي اډه کې ملاقات وکړ. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې او امریکا ترمنځ امریکا لخوا د سوریې د کردانو د ښکاره ملاتړ په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج او کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. واشنګټن د ترکیې نه غواړي چې په سوریه کې د داعش په خلاف په جنګ کې ورسره مرسته وکړي، خو ترکیې د امریکا او سوریې د کردانو نږدې اړیکو زیاته پریشانه کړې ده. تیر هفته د امریکا د ملي امنیت د شورا د رئیس متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین د استعفا نه وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه مهم مقام لپاره څلور نور کاندیدان په پام کې نیولی دي چې د جملې نه به یو تن د سپینې ماڼۍ د مشاور په توګه وټاکل شي. یو بل متقاعد جنرال چې ټرمپ غوښتل د فلین په ځای وګماري له نامزدۍ نه سمدستي وروسته استعفا ورکړه. ټرمپ د 22 کلن متقاعد جنرال کیټ کیلاګ په شمول څلور تنه کاندیدان په پام کې نیولی دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د جمعې په ورځ اروپا ته په لومړي سفر ورسېده. ټاکل شوې ده چې پینس به له اروپایي مشرانو سره په بروکسل کې ملاقاتونه وکړي او د ناټو سره به د امریکا د ژمنو په اړه ورته ډاډ او اطمینان ورکړي. ملګرو ملتونو په راتلونکو دوو میاشتو کې په سومالیا کې د وچکالۍ او قحط له امله د یو غټ مصیبت د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی او وایي که عاجله مرسته ونشي نو شاید چې په سلګونو زره خلک به په دغه جنګ ځپلي افریقایي هیواد کې د لوږې له امله مړه شي. د امریکا خارجه وزارت وایي چې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ په جرمني کې د چین د خارجه وزیر وانګ آی سره د لومړي رسمي ملاقات په دوران کې د امریکا او چین ترمنځ د تجارت او پانګې اچونې په برخه کې د موازنې او تعادل د راوستلو په خاطر د یو لړ مقرراتو د وضع کولو موضوع مطرح کړه. خو د چین د خارجه وزارت یو مطبوعاتي بیان وایي چې ټیلرسن د وانګ سره د خبرو په وخت دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصاد او امنیت په ساحو کې د همکارۍ په پراخولو باندې موافقه کړې ده. د جمعې پر ورځ د امریکا غږ د روسیې سرویس او یومه کلیزه ولمانځله. که څه هم چې د تیرو اویا کلونو په موده کې روسیې ته د امریکا غږ په خپرولو کې یو څه بدلونونه راغلي دي، خو اصل هدف او مرام یې په خپل حال دی او هېڅ بدلون پکې نه لیدل کېږي. امریکا غږ روسیې ته د لومړي ځل لپاره په 1944 میلادي کال کې د فروری په 18 خپرونې پیل کړې چې په هغه زمانه کې د پخواني شوروي اتحاد په ضد د متحده ایالاتو د پروپاګندا یا تبلیغاتو یوه نه جلا کېدونکې برخه ګڼل کېده. په 1945 میلادي کال کې د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ د یوه غټ جنگ امکانات زیات لیدل کېدل. د تیرو څو کلونو په موده کې په امریکا کې د افریقایي مهاجرو شمیر زیات شوی دی چې تر ټولو زیات یې د نایجیریا او حبشي اتباع دي. د پیو د پلټونو مرکز په خپل تازه رپورټ کې وایي چې زیاتره افریقایان له جنګ ځپلو افریقایي هیوادونو امریکا ته راځي. له 2002 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې 2.1 میلیون افریقایان امریکا ته راغلي دي. په عین وخت کې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت لګیا دی کوشش کوي چې له نورو هیوادونو امریکا ته په مهاجرت باندې قیودات ولګي او د هغو کسانو شمیر هم له 1 میلیون نه 500 زرو ته راکم کړي چې په امریکا کې دایمي اقامې یا ګرین کارډ درلودلو اجازه ورته ورکول کیږي. او په هنګ کانګ کې تیره میاشت یو ناڅاپه د یو مشهور او باروسوخه چینایي میلیارډر د تری تم کېدو وروسته اوس یو لړ پوښتنې راپورته شوې دي. د چین حکومت تر اوسه پورې په رسمي توګه دا خبرنده کړې چې چینایي میلیارډر شیاو جیان هوا د هنګ کانګ له هوټل نه چاو تختو او اوس چیرې دی.
درنو اردو
اوریدونکو خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. او اوس د خبرونی لومړی مطلب، د افغانستان جمهوری ریاست ماړی د پاکستان د پوز لخوا د غیواد د سند پایلت کې د ځانمرګي برید وروسته د افغانستان سره په تورخم او سپین بولد کې د دروازو تړل د ستونزو حل نه غړي او د تروریزم د زالو پړنګولو ټینګار کوي. په مخکې په دې اړه د کابل څخه زموږ خبريال د اکرام شنواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د پوز لخوا د دغه هیواد د سند په ایالت کې د ځانمرګي برید وروسته افغانستان سره په تورخم او سپین بولدک چمن کې د دروازو تړل د ستونزې حل نه ګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اسلامي دولت یا داعش ډله د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په توګه پیژني.
حکومت افغانستان داعش و سایر گروهای تروریستی را به عنوان دشمنان مشترک
خغلی مرتضوی ویل افغان حکومت داعش او نور تروریستی ډلې د افغانستان او پاکستان د ګډو دښمنانو په توګه پیژني او ټینګار کوي چې د سرحدونو تړل د ستونزې حل نه دی. موږ باید د تروریستي ډلو د زالو په تړلو د دغې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت او جدیت څرګند. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي دلایلو له مخې افغانستان سره خپل سرحد په عاجله توګه تر بل امر پورې تړي. د پاکستان د سند ایالت په سیوان کې د لال شاباس کلندر په زیارت باندې برید چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ولایت په غاړه اخیستی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي دي. په روانه اونۍ کې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د دغو بریدونو عاملین د پاکستان دښمن کوتونه بولي چې د جنرال غفور د ادعا له مخې په افغانستان کې پټنځایونه لري. په ننګرهار او کندهار کې سیمه ییزې چارواکي وایي چې پاکستان سرحدي ځواکونو ورته تېره شپه ناوخته
افغانستان سره د سیمې افغان کډوال وایي چې د کمپاینونو پر مهال یې ماشومانو ته د خبر ورکړی ضد واکسین په سمه توګه نه رسېږي. خو بلې خوا بیا روغتیايي مسؤلین یو جاري عبدالله په جلال جلال بیان
وکړي چې د لال شاه عباس خان په زیارت جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې سوپیان تل د سولې او ورورولۍ ترویج کوونکي دي او تروریستان یو ځل بیا ثابته کړه چې هغوی په اسلامي او انساني ارزښتونو باور نه لري او دا ډول اعمال پیس دین او قانون کې د توجیه کیږي. اجرائیه رئیس عبدالله د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د بل خوا دغه برید وروسته د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو ډیپلومات د پاکستان د پوځ مرکزي قوماندانۍ سندن ورغوښتی او ورته یې شپږو تنو هغو وسلوالو د نومونو لیست سپارلې چې د پاکستان د پوځ د ادعا له مخې په افغانستان کې دېره دي او له دغه هیواد څخه په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه تنظیموي. د دغه لیست د سپارلو لږ وروسته د پاکستان د صدراعظم د بهرنۍ او ملي امنیت چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد علي پتمر سره چې اوس مهال جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جرمني په سفر کې ملګری دی په ټلیفون خبرې وکړې او دغه شپږو تنو په اړه هم هغه ته معلومات ورکړ. افغان حکومت تر اوسه د پاکستان له خوا د شپږو وسلوالو پر وړاندې د اقدام او د افغانستان له خاورې څخه د کار اخیستنې د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د جمهور رئیس د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې دغه سیلس لار تندې رسیدلې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې هر ځل چې په پاکستان کې تورستي بریدونه ترسره کیږي د پاکستان پوځ په یو ډول سره دغه بریدونه اړیکې افغانستان سره تړي. د افغانستان د چارو یو سیاسي کارپو احمد سیدی وایي چې د لارو تړل افغانانو ته د ستونزو تر څنګ پاکستان ته هم اقتصادي زیان رسوي.
داعش هم دغه پرابلم منلی په دې حالت کې تورخم او سپینبولدک دروازې تړل هم د افغانانو په ضرر کې دي هم د پاکستانیانو په ضرر کې دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په یو سرحدي ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې لاغه اړخه 200 پورې توغندي ویشتل شوي دي چې له امله 2 تنه ټپیان شوي او تر سلو پورې کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د بغلان یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو د هیواد د اوسنی نظام څخه د ملاتړ په خاطر د افغان ځواکونو پوستو ته ورغلل او هغوی ته ډاډ ورکړی. ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه په دې اړه راپورټ لري.
د بغلان فرهنګیانو مدني فعالانو او عامو خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې په دغه ولایت کې له افغان ځواکونو او موجود نظام څخه د ملاتړ اعلان وکړ. دوی ویل چې په بغلان کې په لسګونو د امنیې قوماندانان او والیان په تیرو 15 کالو کې تبدیل شول خو هیڅ یو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه ونه کړه. نو د دې پر ځای چې د والیانو او امنیې قوماندانانو پر خلاف شکایت وکړي باید ملاتړ یې وکړي او د چارو د سمون لپاره ورسره ملګري شي. د سیمې یو تن سپینګیری محمد الله احمدی راټولو شو خلکو ته داسې ویل:
قوماندانان ولایت رئیسای امنیت، ولیهای ولایت، سای منصبای ما به همکاری
د امنیه قماندانان، والیان، د ملي امنیت رئیس او سای منصبان زمونږ ملاتړ ته ضرورت لري. دا چې هر ورځ شکایت وکړو څه به وکړو؟ نه والیان متبدل کړل، کوم امنیت راغی؟ څوارلس د امنیه قماندانان تبدیل شول، کوم امنیت راغی؟ له دې پرته بله لار نشته چې ملاتړ یې وکړو. د بغلان یو تن فرهنګي وحیدالله تنویر وایي چې ځوانان او فرهنګیان د ملي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او له مخالفینو سره جنګیږي. تنویر زیاته کړه چې دوی قلم او کاغذ لري چې د ملي ځواکونو په طرفدارۍ به ترې ګټه واخلي.
جوانان برومند و با عزت و غیور ما در کنار برادران
زمون پیاوړي ځوانان د خپل ملي ځواکونو تر څنګ له مخالفینو سره جنګیږي. موږ له خپل ځواکونو څخه په کلکم ملاتړ کوو. زمون توان، قلم، ژبه او احساسات دي چې هر وخت له خپل ځواکونو څخه ملاتړ کړي. د بغلان ولایت فرهنګیان د مدني ټولنو غړي او یو شمېر عام خلک په داسې حال کې په دغه ولایت کې له افغان ملي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ اوچتوي چې د بغلان مرکز پولي خمري ته نږدې ولسوالۍ او سیمې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي. د بغلان د امنیه قماندان نور حبیب ګلبهاري هم د خلکو سره ژمنه وکړه چې پولیس به د خلکو د امنیت لپاره هڅه کوي. هغه په وسلوالو غږ وکړ چې باید له خپلو خلکو سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي. د بغلان د امنیه قماندان نور حبیب ګلبهاري وویل چې د دغه ولایت خلک د ولسی پاڅون لاړخه د پولیسو او افغان ځواکونو ملاتړ کوي او دوی له خلکو مننه کوي چې د مخالفینو پر وړاندې پاڅون کړی.
مردم بغلان که توسط تیزش های مردمی در بالوی نیروهای امنیتی
و در بغلان خلق چه دولسی پاسون پا ذریعه دخپل و ملی زواکون و ترسنگ و دریدلی او حقا لویت توتیت چه در بغلان سقوط و ناکامه اکده. دوی جمعنه کوی چه در خلق و ترسنگ با و دریگی و دخپل و زواکون و پا ذریعه با لدغ خارچخه دفاع کوی. د قندوز خلکو تیره ورځ له چارواکو څخه د خپل ژوند د مسؤلیت غوښتنه کړې وه او په بغلان کې تیره اونۍ د ولایتي شورا غړی عالم جان مجاهد پر لویه لار د حسین خیلو په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو. د دغو دواړو ناامنه ولایتونو عام خلک وایي چې د راتلونکي پسرلي پر وخت که افغان ځواکونه په بشپړ قوت سره د دغه ولایتونو دفاع ونه کړي نو کېدای شي چې سیمه د مخالفینو لاس ته ورشي او د خلکو ژوند او سرمایه له ګواښ سره مخ شي. گل ریم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی وایي چې د دوو بیلو دولتونو د جوړېدو په هکله د فلسطین او اسرائیل د پریکړې ملاتړ کوي. میرمن هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې کړی دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي مارګریټ بشر په راپور کې اورو چې د ملګرو ملتونو د دفتر څخه را لېږلی دي. پښتو بڼه دا شکولا رحیم زوی څخه اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت د فلسطین او اسرائیل د شخړې د حل لپاره د دوه بیلو دولتونو د جوړېدو سره په بشپړ توګه ملاتړ کوي. د میرمن هیلی د دغه څرګندونو نه یو ورځ وړاندې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په خبري کانفرنس کې وویل چې د شخړې د حل لپاره د یو هیواد د جوړېدو سره هم کومه ستونزه نه لري. د ښاغلي ټرمپ د دغه څرګندونو نه داسې معلومېده چې ښایي متحده ایالاتو د دوه بیلو هیوادونو د جوړېدو د پالیسۍ نه چې د پخوانۍ لرله تیره شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل پر سر د خبرو لپاره رابلل شوې وه، د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی وویل چې امریکا د سولې لپاره ټولې لارې چارې لټوي چې دواړو غاړو ته د منلو وړ وي، خو زیاته کړه چې د دوه بیلو هیوادونو د جوړېدو سره هم بشپړ ملاتړ لري.
We absolutely support a two-state solution, but we are thinking out of the box as well, which is what does it take to bring these two sides together?
مونږ د دوه بیلو دولتونو د جوړېدو بشپړ ملاتړ کوو، خو د خبرو لپاره د دواړو خواوو د هڅونې لپاره په نورو لارو چارو هم کار کوو. هر څه چې مونږ کوو کوښښ کوو چې دواړه یې پرې موافق وي. میرمن هیلی په خپل خبرو کې همدارنګ وویل چې د شخړې د حل لپاره وروستۍ پریکړه پکار ده چې اسرائیل او فلسطین په خپل وکی او دا چې امریکا به یې یوازې ملاتړ کوي. نړیواله ټولنه هم د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل لپاره د دوه بیلو هیوادونو جوړېدل تر ټولو غوره لار ګڼي. دوی وایي چې یوازې په همدې طریقې دواړه هیوادونه کولی شي چې د یو بل په ګاونډ کې په سوله ایزه توګه ژوند وکړي او له برکته به یې د شخړه چې تقریبا اویا کاله کېږي روانه ده حل شي. د سپین وانه یو جوګپوړی مامور هم د همدې تیرې سه شنبه پر ورځ ویلی و چې دا ضروری نه ده چې د اسرایل او فلسطینانو ترمن سولې باید د دوه مستقلی هوادونو په جوړېدو رامنځته شي. واشنگتن ډی سی ته د اسرایل او د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د سفر په درشل کې د سپین وانه د مامور چې نوم یې نه د اخیستل شوی ویلی و چې متحده ایالات بعد د سولې لپاره شرایط وزن کړي، بلکې پر ځای به د دواړو غاړو د ورستی تصمیم نیولو ملاتړ وکړي. د دې تبصرې سمدستي ورسته یو جګپړی فلسطینی مقام وویل هر هغه څوک چې د دوه خپلواک هیوادونو د طرح لمنځه وړل غواړي هغوی به هم خورز ونه ویني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ایتالیا او یونان په سوایلو کې د ماجرو د سخت وضعیت په اړه دوه مستند فلمونه شش کال د اسکار جایزې ته کاندید شوي دي. د فایر ات سی او 4.1 مایلز په نامه دغه فلمونه د لنډو مستندو فلمونو برخې جایزې ته نومول شوي دي. د امریکا ژ خبريال د فایر ات سی فلم جوړونکي یا کارګران سره د ماجرونو د بوران په موجوده وضعیت دغه فلمونو پر اغیز خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
لامپادوسا د هغه کوچنی ایتالیایي ټاپونوم دی چې د ایتالیا د سیسلی له ساحل څخه 160 کیلومتره او د تونس له ساحل څخه 100 کیلومتره لري پروت دی. په تیرو شلو کلونو کې د دغه کوچنی ټاپولو لارې اروپا ته شاوخوا 500,000 مهاجر تللی دي. اوسکار ته په کاندید شوی خپل فلم کې فلم جوړونکی گیا فرانکو روسی په دغه کوچنی ټاپو کې د نړۍ د دواو مختلفو سیمو د اوسیدونکو وضعیت بیانوي. د ټاپو غلی او مؤدب اوسیدونکو او ورته راتلونکو مهاجر
forces that they barely touch each other
دغه ډول خلک ځای اوسیدونکو او مهاجر دی او بل سره هیڅ کله نه ویني. په همدې خاطر لامپادوسا په نړۍ کې دروان وضعیت یو بیلګه ده. دغه دوه قوې چې له یو او بل سره مختصر تماس نیسي خو هیڅ کله سره نه ګوري.
د روسي په مستند فلم کې د ټاپو ځینی اوسیدونکو معرفي کیږي او هر یو په ټاپو کې د موجود بشري نورین په اړه خبرې کوي. د هغه په فلم کې مرکزی رول د سمویلې په نامه یو هلک لوبولې چې په ټاپو کې ژوند کوي. روسي د ورتلونکو مهاجرو په وړاندې د هغه ښه چلند، بد چلند، تعصب او احساسات له داسې یو بشریت سره پرتله کوي چې لا تر اوسه پوره وده نه ده کړې.
د ساموئل تشويش زمنګ تشويش دی. د ساموئل حیرانتیا زمنګ حیرانتیا ده. د هغه د سرګي کمزوري لید زمنګ د سرګو د لید کمزوري ده.
د داستان په بلی برخه کې ډاکټر بارتولو دی. په ټاپو کې یو ځانای موجود ډاکټر. هغه ټاپو ته هر ورتلونکو مهاجر معاینه کوي او د مړیو شمیر تاییدوي. بارتولو د لورینې او مهرباني سمبول دی.
ستانت رابیا ته فاشم ان ووټو نلو استومګو.
ما غوښتل د لامپادوسا او لسبوس ټاپوګان د نوبل جایزې ته کاندید کم، ځکه د سمندر په منځ کې د غدواړه جزیرې د نړۍ له ډیرو برخو ورغلو مهاجرو ته هرکلی وایي.
د مهاجرو بحران همدارنګه د دفنی متزیراکی لخوا په جوړ شوي لنډ مستند فلم 4.1 مایلز کې هم په ښه توګه انځور شوی. دغه فلم چې د یونان د لیسبوس په ټاپو کې د ماجرینو د ژغورنې په 40 ساعته عملیاتو راڅرخي هم د اوسکار جایزې ته انتخاب شوی. د داستان مرکزی کاراکتر کرایکوس وای له ده او ټیم څخه غوښتنه کیږي چې په 1 ساعت کې 200 کډوال وژغوري. د فلم د معلوماتو په اساس د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 600,000 مهاجرو د 6.5 کیلومتره واټن په وهلو سره له ترکیې څخه د لیسبوس ټاپو ته ځانونه رسولي.
For the Nobel Prize, you know, these two special islands in the middle of nowhere
دا د دې شی په شان د چکل خلک پښتنه کوي زو څه کولای شم. زما موقف څه دی او زما موقعیت کوم یو دی.
روسي هلمند دی چې فلم به د مهاجرو د کړاوونو په حق له د عامه پوهاوی په برخه کې ګټور ثابت شي. مومن خان واحدی، امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
روسیه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت مشاور مایکل فلن د استفین ورسته چې په نوي حکومت کې د کرملین ډیر نږدې دوست ګڼن کېده په دفاعي او احتیاطي توګه سره عکس العمل ښودلی دی. په دې هفته کې د کریمیا په باره کې د ټرمپ سخت دریځ په روسیې کې هیلې هم ګډوډي کړي دي. خبریال ډینیل شرف په دې باره کې له مسکانو دا راپورټ رالېږلی دی.
د روسیې د لومړي سر خوشحالي کمه شوې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ قدرت ته د رسېدو په باره کې کوله. د فلین په استعفا او د ټرمپ په دې غوښتنې سره چې کریمیا دې بیرته په یوکران باندې وسپاري. روسیې د امریکا سره د روابطو په ښه کولو کې فلین مهم ګاڼه. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړی پاول اشاریکوف وایي
I think that it worries Russian lawmakers and Russian policymakers because he has been considered to be one of very few pro-Russian
The fikr kawma che da da Russia da parliament ghadi aw da Russia policy jodawun ki an dehman kawi zaka che fikr ki ge da yew lo to amrikai siyasat madarano da da che da Russia palawyan په داسې حال کې چې کرملین د فلین استفاده امریکا کورنۍ موضوع ګڼي د روسیې د پارلمان غړي د دغه هیواد په خلاف سیاسي هدف ګڼي. د روسیې د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس لیون سلوتسکی وایي
Yes, Flynn wrote in his report that he did not tell the president about his contacts with the leadership of the Russian embassy in the USA.
فلین په خپل راپورټ کې لیکي چې د جمهور رئیس ته په امریکا کې د روسیې د سفارت د مشر سره د خپلو تماسونو په باره کې ونه ویلې، مګر ښایي چې دا یو ډول سیاسي او معلوماتي اقدام وي چې مخکې له مخکې نه تیار شوی و. چارواکو د ټرمپ د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه رد کړه چې د لومړي ځل لپاره یې روسیې نه کړې ده چې وایي په یوکران کې تاوتریخوالی کم کړي او د کریمیا ټاپو وزمه دې بېرته په یوکران باندې وسپارل شي. کریمیا په 2014 کال کې د روسیې پورې تړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نتاقه ماریا زخاروا وایي
We do not give back our own territory. Crimea is territory belonging to the Russian Federation. That is
من خپل خبره بیرته نه ورکو. کریمیا هغه ځمکه ده چې د روسیې د فدراسیون پورې اړه لري. د امریکا د کانګرس غړو هیڅ چانس ونه خسته. دوی یو لایحه وړاندې کړه چې له مخې د کانګرس له تصویب نه بغیر ټرمپ نشي کولای چې د یوکران په سر د روسیې په خلاف لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. د کرملین ناطق د نیویارک ټایمز هغه راپورټ رد کړ چې وایي د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د مشر او د روسیې د استخباراتي چارو مامورانو ترمنځ تماس موجود و چې ټرمپ هم دغه راپورټ رد کړی و چې وایي اساس نه لري. د کرملین ناطق دیمیتری پیسکوف وایي
This is purely a newspaper report which is not based on any facts and which does not point to any real facts.
دا مازه د ورسپانې راپورټ ته چې په واقعیتونو ولاړ نه دی او هیڅ واقعیت ته پکې اشاره نه ده شوی. ځینې بیا د روسیې سره د سپینې ماڼۍ د ارتباط په باره کې د ژورې څېړنې غوښتنه کوي. روسان لا تر اوسه هیله مند دي چې د ټرمپ د جمهوري ریاست په دوره کې به د امریکا سره روابط ښه شي، مګر په داسې حال کې چې جنجال او د سیاسي ګډوډۍ لوبه روانه ده احتیاط نه کار اخیستل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا د لوی درسېزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد پرون د جمعې پرز ترکیه ته رسیدلی دی چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف جنگ په باره کې د دغه هیواد د مشرانو سره خبرې وکړي. ډورین جونز په دې باره کې د استنبول نه دا رپورټ رالېږلی دی.
جنرال ډولفرد د ترکیې په جنوب کې د انجرلیک د ناټو په هوایي اډه کې د خپل ترکیې انډول هولوسی آکر سره ملاقات وکړ. رپورټونه وایي د ناټو د متحدینو ترمنځ خبرې د واشنگټن په ملاتړ باندې راڅرخېدلې چې د سوری د کوردی ملیشو وای پی جی سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگ کې کوي. انقره په وای پی جی باندې تور لګوي چې و تروریستي ډله ده او د کوردستان د کارګرو د ډلې پی کی کی سره ارتباط لري چې پی کی کی د ترکیې دولت په خلاف جنگیږي. سمی ایدیز چې د المانیټر په ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي وایي احتمال لري چې امریکایي جنرال به د خپلو خبرو په وخت کې یو قوي پیغام واوري. ایدیز وایي
Turkey has made its views on these organization or disorganization very clear, and any step back at this moment would entail a loss of face for the government in Ankara. And of course
Turkey د وای پی جی دلی په اړه خپل نظر څرګند کړی دی او په دې وخت کې یو ګام په شاتګبه په انقره کې حکومت به ابرو کې او البته په غیر مستقیم ډول د جمهور رئیس اردوغان لپاره او د ترکیې لپاره دا آخري موضوع ده او که د ترکیې تحرک پیدا نشي نو داسې معلومیږي چې دغه جنجالي موضوع به د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پاتې وي. واشنگتن عقیده لري چې د عربانو او کردانو دواړو په ګډون د سوریې قواوو د ائتلاف ملاتړ کوي. دغه ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت خلاف جنگ کې ډیر مؤثر ثابت شوی دی. د امریکا او اروپا خاصو قواوو چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره ملګری دی د ائتلاف قواوې یا اس ډی اف په دې قادره کړی دی چې د رقا د ښار په لور 2 کیلومتره پرمختګ وکړي چې دا تش په نامه د جهادي ډلې پایتخت دی. د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د بین المللي ائتلاف برطانوي جنرال روبرټس جونز په دې هفته کې مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې د رقا په جګړه کې د کوردي جنګیالیو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. جونز زیاتوي
The bulk of the forces advancing on Raqqa are Arabs, but I said the bulk of the forces, not all of the forces. The Arabs and the Kurds absolutely work hand in glove.
Aksar qawawi che da Raqqa pa lur par maktak kawi haga Arabi qawawi di. Magar zawai ma ganshmir qawawi, na tol qawawi. Waqan Arab aw Kurdan pa gada kar kawi. Aw zama tawaqqu da da che ke pa Raqqa ki da SDF hamla kawun ki qawawi wi che sanga ba doi amaliyat kawi na doi ba da yow bal sara pa tamas niwulu pa gada kar kawi. متخصصان و احتمال لري چې دا رنګه تبصری به انقره په قار کړي چې غواړي واشنگتن د لخپلو پلانونو نه د رقا د نیولو لپاره د سوری کوردي ملیشه وباسي. مګر ایدیز وایي انقره تر اوسه پورې په دې کې نه ده کامیابه شوې چې واشنگتن ته د سوری د کوردي ملیشو په ځای یو بل مفصل پلان وړاندې کړي. انقره په دې خبره ټینګار کوي چې د رقا د نیولو لپاره واشنگتن ته مفصل پلان وړاندې کړی دی، مګر رپورټونه وایي امریکایي منابع دغه ادعاوې ردوي او وایي دغه پلان یو څو تفصیل لري. د ترکیې قواوو او د دې د ائتلاف انډیوال د سوریې د ازادۍ پوځ قابلیت د امتحان سره مخامخ دی، سره له دې چې انقره په پرلهپسې توګه د بری ادا کوي. د 2 هفتو د جنګ نه وروسته دوی ونشو کړلی چې د سوریه د الباب ښارګوټی ونیسي.
ترنو اوردونکو زمج دوهمه نیم ساعته سارانه خبری خبرونه پر دې ځای پیدا ورسیده. د دری برخی همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی به خپل خبرونه په لږ وخت کې تاسو ته پیل کړي.